آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنایم د دوهمه پښتو خبری خبرونه په پایل کې پاموکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان د وضعیت په باره کې غونډه جوړه شوې ده او غونډه ادامه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي دي چې امریکا به په اقتصادي فشارونو د ایران ملت ته ماتې ورنکړي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن له باچا سره په سپیرې مانۍ کې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د جنجال د ختمولو لپاره د په ټپه درېدلو مذاکراتو په هکله غږېدلی دی.
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی ویم قدر من اوریدونکو. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وایي چې غواړي د ده مسؤلیتونه بل چا ته وسپارل شي.
ای بار امانتی را که سر ما ماندن ای را از دو شما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
در انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړی چې په غزنی ولایت که به انتخابات حوزوی تر سره شي.
کمیسیون خوب کار و دیر شی شبانه روزی با کار که تو سو چی در غزنی ولایت برابر که در دردش ولایتو سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د اوضاع په باب خاصه غونډه درلوده. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان د وضعیت په باره کې غونډه جوړه شوې ده او غونډه لا هم روانه ده. د امنیت د شورا غړي هر یو په تیر یو کال کې په نوبت د افغانستان په حالاتو رڼا اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او په افغانستان کې د یوناما مشر مخکې غونډې ته وینا کړې ده. د یوناما رئیس تاداماچی یاماموتو ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دپاره د شرایطو د برابرولو په لړ کې افغان حکومت اوربند وغځاوه، مګر طالبانو خپل درې ورځنی اعلان شوی اوربند رعایت کړ خو اوربند نور ونه غځاوه. طالبان د افغانستان د خارجي قواو په تلو باندې ټینګار کوي او وایي د افغانستان د حکومت سره نه غږیږي. خو یاماموتو ویل طالبان باید د حکومت سره خبرې وکړي او که چیرته دا خبرې مخکې ته ولاړ شي نو بالاخره به د خارجي قواو د وتلو مهال ویش هم وټاکل شي. یاماموتو همداشان غونډې ته ویلي دي:
د کمینګ منث وی ریپرزنت کریټیکل اپورتونټیز فور د انټرنیشنل کمیونټی ټو سیریسلی ریویو اند اډجست
په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان په حالاتو باندې جدي غور وشي. په جنیو کې د افغانستان په مسلې خبري کیږي. د افغانستان سره به د یوناما په ملاتړ باندې غور وشي چې سوله، ډیموکراسي او پرمختګ راشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ایران د سرحدي قواو قمندان قاسم رضایی د یو هیئت په مشرۍ د افغانستان د چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د دفاع د وزارت سرپرست نطاق جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
ایران هم مثل افغانستان همیشه
ایران هم د افغانستان په سیر تل د تروریستانو تر بریدونو لاندې وو. له همدې امله دا ښاغلی کابل ته راغلی تر څو د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو کاروبار چې د تروریزم تمویلوونکی دی په یو وخت او همغږۍ کې ترسره شي تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحد په یو مسؤوم سرحد بدل شي. په همدې اساس به هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره نن او سبا غونډې ولري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د میدان وردګو د ولایت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د کابل قندهار د لوی لارې په اوږدو کې یو پل په بمونو الوزولې او لارې بنده شوې ده. د مسافرو سلګونه موټر د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ کې ولاړ دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د میدان وردګو په ولایت کې د کابل قندهار د لوی لارې په غاړه کې د افغانستان د قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او لاره له دې عمله بنده شوې ده. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د سې شنبه په ورځ ویلي دي چې د مالیه د وزیر په توګه له خپل دندې استعفا کړې او جمهور رئیس استعفا منلې ده.
بدون کدام فشار به تقاضای خودم از جناب رئیس جمهور
بل کوم فشار مال او لسمشره په خپل تقاضا وکړه چې د بیلابیلو دلایل او عمله چې یو هم زما کورنۍ او شخصي ژوند ته رسیدنه ده ل ډیر وخت او لسمشر سره خبرې اترې لرلې او بل اخره هغه می راضی کړ. دا امانت چې زما پر اوګو یې خیدای دا دې زما له اوګو واخلي او یو بل کست دی ورکړي.
خاغلی حکیمی چې د شپږ میاشتو د اوایدو د راټولولو او د افغانستان سره د بیا رغونې د 2.5 میلیارد ډالر مرسته په حق خبرې کولې په غونډه کې د خپل استعفا اعلان وکړ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل دي چې امریکا به په اقتصادي فشارونو د ایران ملت ته ماتې ورنکړي. جمهور رئیس روحانی دا څرګندونه د اقتصادي مسایلو په خاطر د تهران په ښار کې د مظاهرو او اعتصابونو وروسته کړې دي. په دې وروستیو هفتو کې د ایران ریال د امریکایي ډالر په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د ایران حکومت واشنگتن د تهران په ضد په اقتصادي جنگ تورن کړی دی. جمهور رئیس حسن روحانی ټینګار کړی چې فشارونه به کار ورنکړي ځکه چې د ایران مالی زیرمه قوي ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن د باچا سره په سپینې ماڼۍ کې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د جنجال د ختمولو لپاره د پټپه ولاړو مذاکراتو په حق لغږېدلی دی. په نظر کې ده چې د امریکا حکومت د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې پلان اعلان کړي. جمهور رئیس ټرمپ دغه پلان د قرن د معاملې په نوم یاد کړی دی خو د خپل پلان جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د منځني ختیځ د کړکېچ د ختمولو لپاره د امریکا پلان د اردن په شمول سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د شنبې په ورځ د چین پایتخت بیجنګ ته رسیدلی. ماتیس د جنوبي کوریا او جاپان په شمول د درې هیوادونو په سفر بوخت دی. د هغه د لیدنو کتنو یوه مهمه اجنډا د شمالي کوریا اتمی بې وسلې کول بلل شوې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سبا په مسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او امکان لري چې د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په حق له وغږیږي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
دا دوه رهبران په راتلونکي میاشت کې په برسلز کې د ناتو د غونډې نه وروسته ملاقات کوي. په دې باره کې لا پوره معلومات نشته چې د دوی د غونډې اجنډا به څه وي. کارل ویلسن د استرالیا په خوانی ډیپلوماټ امریکا غږ ته په دې حق لا داسې ویلي، پوتین ته د سوریې مسله مهمه نه ده. هغه ته دوه مسلې مهمې دي. اوله مسله دا ده چې امریکا دا ومني چې کریمیا د روسیې خاوره ده، او دویمه چې پوتین ته مهمه ده هغه دا ده چې غواړي په روسیې لګیدلې بندیزونه لري شي او ټرمپ به هم په بدل کې ځین امتیازات وغواړي. خو زه شک لرم چې دا امتیاز به د سوریې د بحران په ارتباط وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په یوې مرکې کې ویلي دي چې امریکا هڅه کوي د کرملین سره په خبرو اترو کې په داسې مسلو موافقه وکړي چې د دواړو په ګټه وي، خو د امریکا د خوندیتوب موضوع کې هیڅ معامله نه کوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. اروپایي اتحادیه دوه ورځنۍ عاجل غونډې ته چې نن په برسلز کې کیږي تیاری نیسي ځکه چې د مهاجرت د پالیسۍ په سر اختلافونو د دغه اتحاد د ډړې وړې کولو خطرونه پیښ کړي دي. دا اختلافونه نن په داسې حال کې توضیح شول چې یوې بارونکې بیړۍ ته چې سل تنه مهاجر پکې وو او څلور ورځې په بهر کې ولاړه وه ایټالیا خپل بندر ته نه پرېښوده، بلاخره ورته اجازه ورکړ شوه چې د سیسلي په بندر کې ودرېږي. د سیسلی خاروال ویلی دی مستقیمن د ایتالیا د حکومت نه مرسته غوښتی ده. د مهاجرو په مسله کې د ایتالیا سخت دریز د اروپا په اتحاد کې د غټ درز خطر پیدا کړی دی. په برما کې مقاماتو نن دومره مخدره مواد نیولې دي او تبا کړي دي چې ارزښت یې 180 میلیون ډالر کېده. حزب الله او یو ډله چې د سوریې جګړه ساری ویلې دي چې پاوس په جنوب لویدیځ کې هغه سیمه نیولې ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
دا غسیمه ډیره حساسه ګڼل کیږي ځکه چې د اردن او اسرائیلو سرحد ته نږدې ده. امریکا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته په دا غسیمه کې د قوت زیاتېدلو خبرداری ورکړی دی، وایي دا اقدامات به سخت عواقب ولري. جیمز جافری د واشنگتن د انسټیټیوټ د منځني ختیځ د پالیسۍ مشهور کس د امریکا غږ ته ویلي دا د سوریې لپاره د امریکا د پالیسۍ آخري فصل دی چې د ده په وینا د دوه حکومتونو غیر مؤثر اقدامات ښیي. رپورټونه وایي چې همدا شان امریکا څو ځلی یاغیانو ته ویلي وو چې د هیڅ ډول نظامي ملاتړ تمه ونه کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس بیګا شپه د جنوبي کارولینا په ایالت کې له خپلو متحدینو سره د واشنگتن په تجارتي راکړې ورکړې بیا توندې سرګرمونه کړې دي، پس له دې چې ښاغلي ټرمپ کاناډا او اروپایي ټولنه د امریکا سره په نامناسبو تجارتي اړیکو تورنه کړه. له چین سره د امریکا تجارتي مناسبات غیر عادلانه وبلل. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکي وایي چې د دې ایالت په شمال کې اور لګیدلی دی او زرګونو کورنیو خپلې مینې پرې ایښې دي. او یوه تازه سروي ښیي چې هند د ښځو دپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، او متحده ایالات هم په لومړنیو لسو هیوادونو کې راغلی دی چې ښځې پکې ډېرې ځورول شوي دي. د می ټو په نوم کمپین کې د ښځو د ځورول کېدو ډېر پوښو. د رویټرز په سروې کې افغانستان د ښځو دپاره تر ټولو دویم خطرناک هیواد بلل دی. دا سروې د 2011 کال د سروې نه ډیر توپیر نه لري. په تیر کال کې افغانستان د کانګو د جمهوریت، پاکستان، هند او د سومالیې نه تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی و. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان د افغانستان او ایران د سرحد په اوږدو کې د تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال قاسم رضایی د یو پلاوي په مشرۍ افغان چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ښاغلي رضایی په مشرۍ ایراني پلاوی به د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق په مسلو خبرې وکړي.
ایران هم مثل افغانستان همیشه
ایران هم د افغانستان په څیر تل د تروریستانو تر بریدونو لاندې وو. له همدې امله دا ښاغلی کابل ته راغلی ترڅو د تروریزم سره د مبارزې او د نشه یي توکو کاروبار چې د تروریزم تمویلونکی دی په یو وخت او همغږۍ کې ترسره شي ترڅو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحد په یو مسؤول سرحد بدل شي. په همدې اساس به هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره نن او سبا غونډې ولري.
انجام خواند.
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا په راپور کې کابل ته دغه هیواد سرحدي ځواکونو کمانډان قاسم رضایی په مشرۍ د ایراني پلاوی د سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د شو موافقو ارزونه خوده ده. ارنا د افغان چارواکو سره د ایران دغه لوړ پوړي کمانډان د خبرو په اجنډا کې د سرحد په اوږدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري زیاتېدل او د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ رامنځته کېدل خوده دي. افغانستان د تیر کال په روسیې کې د سرحدي پولیسو ځواکونه د کورنۍ چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم کړل. د افغانستان د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې ایران افغانستان سره د خپل شاوخوا 950 کیلومتر سرحد په اوږدو کې د نشه یي توکو قاچاق د سوندې سره مخ دی. دا کارپوهان وایي چې د نشه یي توکو قاچاق باران په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نورو قاچاقي لارو سربیره د ایران له لارې هم نورې نړۍ ته قاچاق کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال میزام احمد یارمند امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ایران په دې پوهیږي چې د سیمې د هیوادو او په ځانګړي ډول د افغانستان د همکارۍ پرته دا هیواد پر ځان له سر د دې ستونزې سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی یارمند وایي چې ایران د دې ستونزې حل په سیمه ییزې همکاري کې لټوي.
جانب ایران که در غرب کشور با ما همسایه هست،
ایران چې زموږ په لویدیځ کې ګاونډی دی او د ایران څخه ترکیه او د ترکیې څخه اروپا او بالاخره د نشه یي توکو یوه لویه ترانزیتي لاره شته چې دا مسله د دې غوښتنه کوي افغانستان او د ایران دولتونه په دې برخه کې یو بل سره همکاري ولري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت شمیرونو له مخې په افغانستان کې د تولید شوي نشه یي توکو 30% د پاکستان له لارې، 10% د ایران له لارې، 40% د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې او 9% ترمنځ د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادو ته قاچاق کیږي. د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت وایند محمد انیب دانشیار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د تیرو 15 کلو راهیسې د پاکستان او ایران سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره دوه اړخیزې او درې اړخیزې موافقې لاسلیک کړي دي. د دغه فابریکو لمخی د هیوادونه د نشي توکو د کاچاګبرانو او کاروباریانو او د نشي توکو په اړه سره معلومات تبادله کوي، او همزنی وختونه د سرحد په اوږدو کې د نشي توکو د کاچاګبرانو پر خلاف هم مهاله پوځي عملیات هم ترسره کوي. تیر کال په افغانستان کې تر 9000 ټنو پورې اپین تولید شوی و. لدې وړاندې هم د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې همکاري موجوده وه، او حتی چې دواړو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د نشي توکو د کاچاګبرانو پر خلاف هم مهاله عملیات هم ترسره کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی استعفا ورکړه. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل احمد حکیمی د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د مالی وزیر په توګه یې له خپل دندې استعفا ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د هغه استعفا منلې ده. نور حال له کابل د لیمینیا ځای په رپورټ کې اورو.
د کور او خار جوړونې له وزیر سید سعادت منصور نادری څخه وروسته د مالی وزیر اکلیل احمد حکیمی نن د سه شنبه په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلي حکیمی چې د شپږو میاشتو د عوایدو د راټولولو او له افغانستان سره د بیا رغونې د صندوق د نږدې 2.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې سبا چهارشنبه به د خپلې وروستۍ کاري ورځې په توګه د کابینې په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلي حکیمی چې ولسمشر غنی ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کیږي وایي د بېلابېلو لاملونو لکه شخصي ژوند، کورنۍ ته د وخت ورکولو له امله یې په خپله خوښه او له کوم فشار پرته له دندې استعفا ورکړې ده.
بدون کدام فشار به تقاضای خودم از جناب رئیس جمهور
بل کوم فشار مال ولسمشر په خپله تقاضا وکړه چې د بېلابېلو دلایلو له امله چې یو یې هم زما کورنۍ او شخصي ژوند ته رسیدنه ده، له ډېره وخته ولسمشر سره خبرې اترې لرلې او بالاخره هغه مې راضي کړ. دا امانت چې زما پر اوږو یې ایښی دی، دا دې زما له اوږو واخلي او یو بل کس ته دې ورکړي.
و ای بار امانت را کې سره ما موندن ایره از دو شما وردارن و بر یک شخص دیگه بسپارن.
دا په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د کابینې دویم غړی دی چې له خپلې دندې استعفا ورکوي. له دې مخکې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د ولسمشر غني د ډلې لخوا وزیر شوی و، له خپلې دندې استعفا ورکړه. دغه راز ښاغلي غني د جوزا په 20 د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی و، د منفقې حکم صادر او له دندې ګوښه کړ. خو اجرایه ریاست یې په هماغه ورځ د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو مخالفت وکړ. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي وحدت په حکومت کې د وزیرانو دا ډول استعفا ورکول د دې ښکارندوی دی چې د حکومت او کابینې غړو ترمنځ د همکارۍ او د یو بل منلو روحیه وجود نه لري. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صاحبی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
نو دا دې نه معلومیږي چې په وحدت د ملي حکومت کې تر اوسه پورې روحیه د همکاري په دې دوه نیمه چې دوی قدرتونه تقسیم کړي خپلو منځو کې وجود نه لري، او د یو بل کپچکاني وو اټکې پټکې یو بل ته وجود لري. هماغه ده چې بعضې وزیران یې نه مني او د خپل دندې نه بهتره ګڼي چې استعفا ورکړي، نظر دې ته چې اختلافاتو کې
اکلیل احمد حکیمی په 1993 کال کې وروسته له هغې چې له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه د مالی وزیر وټاکل شو. ښاغلي حکیمی وویل چې د خپلې کاري مودې په اوږدو کې په مالی وزارت کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستي دي. هغه له افغان ولسمشر څخه مننه وکړه چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو په تړاو د هغه اقدامات منلي دي. ښاغلي حکیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ملي عوایدو په کچه کې زیاتوالی دی. د هغه پر وینا په 1993 کال کې د افغانستان کلني عواید له 100 میلیاردو څخه ښکته و، خو تیر کال دغه شمیر 170 میلیارد افغانیو ته ورسېده چې 80% ډیروالی ښیي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت وکیلان وایي چې په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون خلاف ده او دوی نه مني. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی ولایت د اوسیدونکو د اعتراضونو په نتیجه کې 13 ورځ پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به ټاکنې حوزوي ترسره شي. په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ په ګډه اورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی استازو په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ او دا پریکړې تبعیضي او د قانون خلاف وبلله. تیره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون د غزنی ولایت د اوسیدونکو د اعتراضونو په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به حوزوي ټاکنې ترسره کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادي چې په یوې خبري غونډه کې د غزنی ولایت د وکیلانو په استازیتوب وینا کوله وویل حکومت او د ټاکنو کمیسون باید د قانوني لارو چارو پر بنسټ په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو برخلیک روښانه کړي. هغه وویل حکومت د دې پر ځای چې په دې اړه معترضینو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي د دې لپاره چې د غزنی ټولې ولسوالۍ په راتلونکي پارلمان کې استازي ولري موږ هم له تاسو سره مرسته کوو. راشئ خپل رایه وکاروي او په خپلو رایو خپل استازي پارلمان ته ولیږي تر څو د یو خاص قوم استازي پارلمان ته لاړ نه شي. د دې کار پر ځای دوی د حوزه بندۍ په نوم داسې یو اقدام ترسره کړ چې په بشپړ ډول د ټاکنو د همدغه قانون خلاف دی چې ټاکل شوی له مخې ټاکنې ترسره شي او همداشان د اساسي قانون خلاف دی چې وایي حکومت حق نه لري لخپل ادباو سره دوګونه چلند وکړي. ښاغلی سجادی ویل چې په پارلمان کې د قومونو د استادو حضور باید د دوګونی چلند پر بنسټ نه بلکې د قانون د حاکمیت لمخې وي او د دغې ستونزې د لری کولو لپاره د غزنی ولایت په پښتون میشتو ولسوالیو کې د امنیت پر راوستلو ټینګار وکړ. سباندې دوه میاشتې مخکې د غزنی د پښتون میشتو ولسوالیو اوسیدونکو د اعتراض په توګه د دغه ولایت د ټاکنو کمیسون د دفتر مخې ته خیمه ولګوله چې لامل یې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکونکو او د نوماندانو د نوملیکنې پروسه له خنډ سره مخ شوه. اعتراض کوونکو ویل چې په تیرو ټاکنو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته یو لسو وکیلانو لاره پیدا کړه چې ټول یې حضارتو کمی دي. دغه اعتراض کوونکو په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار درلود چې په نتیجه کې د دوشنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون په دریو ټاکنیزو حوزو د غزنی ولایت د ویشلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو په اړه د اساسي قانون او د ټاکنو قانون پر بنسټ پریکړه کړې ده. د دغه کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس کمیسون په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو او نوماندانو د نوملیکنې لپاره چمتووالی نیسي.
کمیسون خو به کار به ډیر شي، شبانه روزي به کار کوي تر څو چې د غزنی ولایت برابر کړي د دغه ولایتو سره. طبعا د کمیسون کار ډیریږي دی کې ولې متعقدو چې دا به موږ د درې دېرش نورو ولایتو سره حالت ته به رسو. یو تعقیم باندې تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړل شو نن چې هغې عاجل یو تعقیم د دې لپاره جوړ کړي چې د ثبتنام پروسه او د ثبت د کاندیدانو پروسه په دغه تعقیب کې مشخص شوي اوسېږي تر څو وکولی شو په لنډ وخت کې او په ډېر لوی اجراتو باندې تر څو دغه غزنی هم د نورو ولایتو په شان شي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 15 مادې پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې په حوزوي ډول د ټاکنو د ترسره کولو صلاحیت لري، خو دغه قانون 16 ماده بیا حکم کوي چې ټاکنیزې حوزې باید د ټاکنو له نیټې څخه 130 ورځې مخکې وټاکل شي. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په غزنی کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو پریکړه پر وخت نه ده کړې. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
په نورو ولایت کې هم دغه ستونزه موجوده ده، اما غزنی د فشار په اساس باندې د خلکو د اعتراض په اساس باندې دغه پریکړه وسره. او له بل اړخه دا ده چې دغه پریکړه ډېر ناوخت سره دوه پړاوونه د ټاکنو چې هغه نوملیکنه د نوماندانو او د رای ورکوونکو هغه بشپړه شوې ده. نو کمیسیون په داسې وخت کې چې په درې درس نورو حوزو کې چې هغه ولایتونه دي، یوه حوزه د کوچیانو ده چې هغه یوې خواته، اما غزنی اوس دې لپاره یو بل جنجال ده.
ښاغلی یوسف زیاته کړه چې په غزنی ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو لپاره د درېو ټاکنیزو حوزو د پولو ټاکل او نورې چارې زیات وخت ته اړتیا لري، چې پر وینا یې ښایي د ټاکنو کمیسون په دغه ولایت کې پر وخت د ټاکنو په ترسره کولو بریالی نه شي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې راتلونکې ټاکنې په ټول افغانستان کې په حوزوي بڼه ترسره شي. د همدې لپاره د افغانستان د ټاکنو کمیسون شاوخوا یو نیم کال مخکې د حوزوي ټاکنو د ترسره کولو طرحه جمهوري ریاست ته واستوله، خو دغه کمیسون څه باندې یوه میاشت مخکې وویل چې جمهوري ریاست د تخنیکي ستونزو او د وخت د کموالي له امله د حوزوي ټاکنو طرحه رد کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ټول کډوال باید له محاکمې پرته سرحد ته په رسیدو عاجل بیرته وشړل شي. د امریکا سرحدونو ته اوس هم مهاجر را روان دي او هغه کورنۍ چې په خوا رسیدلې دي د رسمي مراحلو د تیرولو لپاره په تمه دي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
یو شمیر مظاهره کوونکي د دوشنبه په ورځ د تگزاس په سرحدي ښار کې پر راټولېدو سره د غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې د وروستیو اقداماتو پر ضد مظاهره وکړه. خو د امریکا روی څارنوال جف سیشن وایي په داسې حال کې چې ډیری دغه کډوال د لوږې او نورو مشکلاتو له امله امریکا ته راغلي، دوی باید د امریکایانو د خوندیتوب لپاره په جدي ډول تر څار لاندې ونیول شي.
It would be an insult to those who come here.
دا به کسانو ته چې دلته په قانوني ډول راځي د پناه غوښتنه کوي او منتظر پاتې کیږي سپکاوي وي. بل مهمه خبره دا چې لدې سره بلویان په ناقانونه توګه او لستونزمنو لارو څخه د ماشومانو راوستلو لپاره وهڅيږي چې دا کار لوړاندې شوی.
جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ د ویجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره د ماشومانو د بیلولو مسالې ته د پای ټکی کېښود، خو اوس ټینګار کوي ټول هغه کسان چې په دا قانون توګه امریکا ته راځي باید له هر ډول قانوني پروسې پرته وایستل شي.
داسې یو سیستم غواړو کله چې خلک په ناقانونه توګه راشي نو بیرته وشړل شي.
خو د بشري حقونو یو شمیر مدافعین وایي د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنې د اساسي قانون خلاف دي.
The framers of the constitution
اساسی قانون وای یواز تابعیت لرون کی نه بلکې ټول د قانوني پروسه حق لري او دوی دا کار لخصته کړی چې غیر تابعیت لرون کی کسان هم پکې یاد کړی دي. دا کار د اساسی قانون د نورو مقررات سره په تضاد کې دی، ځکه هلته کوم موارد چې یواز د اطباو لپاره دي په واضح ډول ذکر شوی دی.
خو د کډوالۍ اوسنۍ بهیر درې تر څلور کلونو پورې وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کډوالو قانوني پړاوونه به ډیر وخت ونیسي.
جمهور رئیس زموږ د سرحداتو په خوندي کولو او د مهاجرینو د سیستم په اصلاح کار کوي، څو په سرحداتو کې د حالت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ دیموکراتان ځکه تورن کړل چې د سیستم د جوړېدو لپاره د جمهوریت غوښتونکو هر ډول وړاندیزونه رد کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي د سرحداتو د خوندیتوب لپاره ټولې تګلارې ناکامه شوي او غیر قانوني مهاجرین په امریکا کې د جرایمو له امله محکوموي.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې ووري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې نن د افغانستان د وضعیت په اړه کې غونډه جوړه شوې ده. غونډه ادامه لري. د امنیت د شورا غړي هر یو په تیر یو کال کې په نوبت د افغانستان په حالاتو رڼا اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې د یونما مشر مخکې غونډه ته وینا وکړه. د یونما رئیس صدام چ یمامت وویل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په لړ کې د افغانستان حکومت اوربند وغځاوه، خو طالبانو خپل درې ورځنی اعلان شوی اوربند رعایت کړ مګر نور یې اوربند ونه غځاوه. طالبان د افغانستان نه د خارجي قواو په وتلو ټینګار کوي او وایي د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. یا ماموتی ویل طالبان باید د حکومت سره خبرې وکړي او کچېری د خبرې مخه ته ولاړي بلاخره به د خارجي قواو د متلو وحالويش هم وټاکل شي. د دغه غونډې د جریان په باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک او پانه کې نور معلومات لستلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ایران د سرحدي قواو قمندان قاسم رضایی د یو هیئت په مشرۍ د افغانستان د چارواکو سره د سرحدي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته تللی. د میدان وردګو د ولایت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د کابل قندهار لوی لارې په اوږدو کې یو پول په بمونو الوزولی او لاره بنده ده. د افغانستان د مالي وزیر اکلیل حکیمي نن د سې شنبې په ورځ د خپلې دندې استعفا کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي دي چې امریکا په اقتصادي فشارونو د ایران ملت ته ماتې ورنکي، ځکه د ایران مالی زیرمه قوي ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن د بادشاه عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د جنجال د ختمولو لپاره د په ټپه ولاړو مذاکراتو په حق لاغه غږېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن د سې شنبې په ورځ د چین پایتخت بیجنګ ته رسیدلی. ماتیس د جنوبي کوریا او جاپان په شمول د دریو هیوادونو په سفر بوخت دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سبا په ماسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او امکان لري چې د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د راتلونکي غونډې په هکله وغږیږي.
درنو اوریدونکو روانه خبرونه په هندیزی پایته رسیدله. په څو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا خدای مو شي.